ډیر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلی شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. په اینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخاري او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده 15-16 تر 12 نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاو عبادت په باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضې ولس پیسره کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه، هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقیمانده مونږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوې باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته مونږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې مونږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره مونږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو. مونږ دا یو مشروع حق ده، او حق نوم د الله ده. نو مونږ دې ته وایو چې دا زمونږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تمه توقع مونږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي. نور هېڅ شی مونږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زمونږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت ده چې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري، او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په یینو آن باندې مونږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځي که اداري امور ته، اداري د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زمونږ پروت ده. وایي تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته دوی مونږ ته وایي چې تاسو امنو. زه خو یو ملکي شخص یم، زه نه شم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زار رئیس چارو وزارت تلاړ شم؟ ولې په ډېر ما نوبتونی و رئیس چارو وزارت هغې شرفمندانه ما ته حکم راکړ، ویې مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانۍ ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري، د متقاعدینو ټولنه. په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ. پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 3 کاله چا 6 کاله په خارج داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو 1.5 کاله 15 کاله 40 کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چاته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه 3 کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ شوی، ملل متحد ته مو مراجعه کړې دې مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي، AWP ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې مال ته ماش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبری د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو مرته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تروسه منفي جواب نه درکړي. مونږ ته دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکو، درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکو، ولې په دې 2 کالو کې دغه حق مونږ ته تروسه نه در راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي، مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولی شي نه بل شکار کولی شي، ځان به پوچی شي مصروف دلته سبا یو ده. ډیر مصروفیتونه زمونږ دادی چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو، یا به کیلې خرڅو، او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپینګیری نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کاري انسان تجربه کاری ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا وسم را سره دا وطن منه خوشی کړم دلته ورته پراتی یو کپوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصاب باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدونو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کول موږ ذاتي نه پیګو، ځکه چې وای یو یو سوکې کې دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دی راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د 2 کالو په همدغه باندې ده، نه قلم راخشتلی سو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامع رهبري کې، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلن باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر سره کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنون الول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرز دي، وینې وړ په مرز دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګره وانه وسیږي. نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو، چا ته به ورځي؟ یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورتلی ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي. موږ د دوی پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویشي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درسم، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی داسې بېدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نه شي کولی، نه غریبي کولی شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن د اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤول خو ما خو دې کینې کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لاستې پاتې. ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره که هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید وځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو. ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته یې حق باید موږ ته راکړ شي، نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه. نو موږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي، ما ته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو که نه. خو دا خبره هم نشته ده که نه، چې زمونږ د چیغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بلخواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته، هلته چې بیا ورشو نو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ دې کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده. اوس خو دوی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کې موږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو، نو بودیجه خو هم امیرالمؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري. نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي، ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره. ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده، جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولي ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا د موږ دولت ده، موږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې موږ راټول کړي، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هر موضوع سره منو، په قسط یې راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، موږ یې ورسره منو. دې کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، موږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راوغواړي، موږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی، زموږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده، دا موږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، موږ یې منو، موږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي، وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانس دي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د ترم ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري دلته، پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده هم وشي، خوا ته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې موږ نه کوو چې موږ ووایو چې موږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر مونږ نکو. مونږ د امارت اسلامي مونږه رعایت یو، دوی زموږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو. د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زموږ چیرته چې دا زموږ خپل حقوق دې راکړل شي. نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تېره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زموږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړل شي نور مونږ نه هېڅ ته مشکل نه لرو. دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نوو شرایطو کې ګرمي که یخي مونږ دا په ځان باندې منلای ده او په خپل کورونو کې پراته یو. مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو او د دوی ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په ځینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کېږي، د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې مونږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نه تجربو نه ستاسو کارونه مونږ استفاده کوو او دا مونږ ته ویلي چې تاسو مونږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څکنه. په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان یې صادر کړی ده، دا مونږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کېږي او بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي. افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په مونږ فرض ده، ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګرچې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغو ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه ازا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خو د غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته وایم 50% پنځه قوطې سګرټ یو پنځه بوتل اوبه یو درې بوتل نشابه یخي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زده توم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده. کته چې ویډیوګانې واړي به زده تولېږم، ګدۍ تم خلک مخسوي دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخکې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستی ده، هغه بیا مستی خرڅوي، بیا شړومبی کوي، هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هېڅ زندګي نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار ونه، دا خو ډېره سخته خبره ده. په ښار کې اوسېږي، د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره، موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پره کم یا کمزوی په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد مونږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفې هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بل ته متقاعد چې د دغه ټول امورات یې د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم، زه به مې زوی ته کوژده وکړم. او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم، تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار دي فعلا لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي، قرض نه راته راکوي. یعنې هلته مونږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خوښ درته غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هېڅ زندګي نه ده چې مونږ یې تېرېو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو دخوا یا کله نه کله د ولس دخوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي دته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده، یا ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې. کنه احساسات زمونږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطع ده، ځکه مونږ زندگی کې د داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ د احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات مونږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اووه شپېتو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډک هم ده. دلته مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیف وي، غوږونه به یې کاڼه وي. نو دا مشکلات وکړي، نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، دا په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داود خان را پدی خوول ز خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم، دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشته، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بالاخره هلته دونه و چې ور خرج به مو کو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو؟ ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالۍ کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس ده؟ او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغې زندگی ټوله بیمه ده، صحي رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زمونږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم، تعلیم، قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد بې اندازه لري. ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په غاله تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووایو؟ نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري، ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه